کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مسؤلان او غړي وایي چې که افغانان او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره یو ځای په یو نظر شي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستي کړکیچ پر موضوع هم په همدې خپرونه کې اورېدلای شئ. تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری تر هر سمخ کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشری وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد پر افغان حکومت ژغ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. او مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړه خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوی اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې ویل داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي پکښې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که په هر یووالی اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست ویاند پرون په کابل کې په یوه خبری غونډه کې ویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تېره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمتیار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې ګڼ شمیر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ سول او په نتیجه کې 9 سرتیري وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخواني طالبان هم شامل دي چې 3 ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د فراه سیمه ایز چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالویدلې ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالویدلې ده. دا هغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان پکښې فعال دي.
خپله طالبان وزور دي خو هغې ورته ویلکېدې زیات کړل چې هغې ته نږدې دي او مخکې نه چې زموږ په ورسېږي د هغې ته بخت ورسېږي.
تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشتیرود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عربي اماراتو د عربي متحده اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ د افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالر په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی چې دغه قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د دې نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي و چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک سي. د مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یوه بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. بیان زیاتوي چې مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودېدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا دا مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یوه بل جومات مخې ته د بم ایښود دولو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 28 کسان وژل سوي وو. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له هغه ځایه عملي سوی دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د دوشنبه په ورځ ویل درې مشکوک کسان چې دوی تورستان بللي په سروان او خاش ښارونو کې توقیف سوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریس کولای شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي.
کسان بیا هم مخالفت کوي چې دا په دې معنا ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنګ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي.
د سولې په اړه په داخل کې د افغانانو ترمنځ د اجماع مخته څه ستونزې دي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږیږو.
ما په ام باندې صرف حکومت سره موږ غواړو او سیاسي آزادونه غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي.
د کابل چاپ رسپانه لولو او د نولزی اقتصادي خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د پاکستان او د هند ترمنس د ورستۍ کړکیچ پر موضوع هم په دې خبرونه کې غږی گو. د خبرونه دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان ملي شورا د اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو واحد نظر کولای شي چې افغانستان کې سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو ویشلي نظرونه دغه بهیر سخت زیانمنولی شي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو وغوښتي چې د سولې د موضوع په اړه باید یو ګډ دریځ غوره کړي. په ورته وخت کې د ملي د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات برابر کړي او ناشبه د کابل په سټوډیو کې ده.
وروسته له هغې چې زلمی خلیلزاد له افغانانو وغوښتل چې د سولې په اړه خپل اختلافونه یوې خواته کړي، د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو روان اختلافات به دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي تاییدوي چې د ځینو ګوندونو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې د موضوع په اړه اختلافات شته، خو نوموړي په دې اړه د کومې ډلې او یا چا نوم وانه اخیست. ښاغلی صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سیاسي څېرې او ډلې چې په یو ډول د سولې له روانې لړۍ سره مخالفت کوي د نوموړي په وینا دوی نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه سي.
کسان بیا هم مخالفت کوي چې دا په دې معنا ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنګ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي. نو غوښتنه به دغه سیاستونه په مجموع کې غوښتنه دا ده چې موږ په ډېر بد حالت کې قرار لرو. ټولنه غوښتنه ده چې باید تاسو خپل شخصي منافع نتیسي ملي منافع ته توجه کوي او د سولې نه بعد قوي ملاتړ او استقبال وسي.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه اختلافات یوې خواته کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې د مسکو په غونډه کې د لسګونو افغان سیاسي چیرو له ګډون او د دغې غونډې له جوړېدا سره افغان حکومت مخالفت کړی و. حتی حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و او ویلي و د طالبانو یو شمېر غړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځینو سیاسي څیرو ویلي و چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ټول شموله نه دی او دغه پله او دغه پلاوي په ترکیب او جوړښت دی باید له سره پام وسي. د هغه څه دي چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ کابل کې ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به په دغه ترکیب کې زیاتوالی راسي. د پورته مخ کې د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده.
چون یقینا ما ضرورت به همسویی داریم که سیاستون ما، حکومت ما و بزرگان ما، متنفذین، دانشمندان همگی به خاطر آوردن سول یک صدا شوند. هم ضرور است که باید یک نظر واحد ایجاد شود. به خاطر آوردن سول در افغانستان لازم است که با یک صدای واحد، نظر واحد ما جلوی جنگ خونریزی دیگر بگیریم و وقتش رسیده که مردم با هم یکجا شوند.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې له بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې زیاتې سوي او ټاکل سوي چې د زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. بلې مراد صاحب
ډېر زیات مننه. دوستانو، له رحمت الله افغان نه مو اورېدل چې د ملي شورا اداري پلاوي غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریځ او نظر کولی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په کور دننه د سولې په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. له دې ډلې شهزاده مسعود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو سرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې واحد نظر موجود نه دی. نو موري ویل
نه خیر، په مجموع کې د افغانستان ټول خلک سوله غواړي، سوله ته ټول خلک ژمن دي، خصوصا دغه سیاسي عذاب او مستقل شخصیتونه د مدني فعالان چې د مسکو په غونډه کې د طالبانو سره ناست وو یا واحده دیدګاه درلودله، په دې نظر کوم اختلاف نه وو. زما په اند باندې صرف حکومت سره موږ غواړو او دوی سیاسي عذاب هم غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي چې ټول تر یو ملي چتر لاندې یو ملي کمیسیون جوړ کړي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره.
وزیر صاحب، هغه څه چې خلیلزاد په کور دننه د اختلافاتو په توګه یادونه کوي شاید یو څه لیدلی وي. که واقعا اختلافات موجود وي، ستاسو په نظر باندې دا به یوازې د نظر اختلاف وي که نه کوم جدي اختلافات موجود دي؟
زه فکر نه کوم چې دومره جدي اختلافات، شاید نظریاتو اختلافات به پر ځنه کوي، اما ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت باندې چې دا ابتکار باید په خپله حکومت وکړي. چې حکومت دا ځلې د حکومت بین افغاني ناسته چې کېږي په دوحه کې، د هغې دپاره باید د مشرانو سره په تفاهم په یو ملي کمیسیون باندې باید فکر وشي چې هغه ملي کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي باندې د طالبانو د تحریک سره باید مذاکرات.
مسعود صاحب، تاسو ورته اشاره وکړه چې شاید ډېرې جدي ستونزې نه وي موجود او جدي اختلافات نه وي موجود، خو که بیا هم وي د سیاسيونو حکومت او ملت ترمنځ د سولې په تړاو باندې یو لاس کېدل ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان بقا او نجات د افغانانو په یووالي کې ده. بدون د یووالي نه موږ هیڅ خپل ملي یا اسلامي مقصد ته نشو رسیدلی. په اوسنۍ شرایطو کې تر بل هر وخت نه پکار ده چې ټول سیاسي اعضاب په شمول د حکومت ټول سره اتفاق اتحاد وکړي او تر یو ملي چتر لاندې باید د دولت مخالف لوري چې هغه د طالبانو تحریک ده د هغوی سره باید مذاکرات وکړي.
نو همدغه یووالی به یا د نظر یووالی به ستاسو په نظر څنګه رامنځته کېدای شي؟
ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت مشرتابه پورې، چې هغوی باید دغه ابتکار وکړي او دغه سیاسي مشران سیاسي اعضابو سره په مشترکه ډول سره یو ملي کمیسیون جوړ کړي او د مذاکراتو بین الافغانی مذاکرات په ناسته کې باید برخه واخلي.
د سولې د خبرو په اړه د بین الافغانی اجماع او دا چې حکومت او سیاسي ګوندونه او سیاسي څېرې باید ګډ دریځ ولري، په دې اړه مو د چارو د کارپوه شهزاده مسعود څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او په اف ام سل اشاریه 15 په ټول افغانستان او لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لري.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کابل مزار او ننګرهار په لویه لار کې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کابل د ګمرکونو د ریاست له لوري د بار وړونکو موټر چلوونکو نه د اسنادو داسې غوښتنه کیږي چې هغه یوازې له سوداګرو سره وي او ټولو موټر چلوونکو ته یې نشي ویشلی. د نوموړي په خبره دغه چاره افغان سوداګرو ته بیوروکراسي ده. دای وی له دوه ورځو راهیسې ګڼ موټر ګرځول شوی چې د سوداګرۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. دغه بورډ له حکومت په تیره بیا د مالی وزارت نه د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي اداره وایي سقل په دغه ولایت کې د پام وړ کرنیز محصولات ترلاسه شوي دي. د دغه ولایت د ولی ویان حسیب الله دولتسي نن ازادي راډیو ته وویل چې په لغمان ولایت کې د کرنې په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله زیات پرمختګونه شوي او راتلونکو 13 میاشتو کې به لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز ولري. د ښاغلي دولتسي په خبره د دغه ولایت نه روان کال کې په لسکونه ټنه میوه، سبزیجات او ځینې نور محصولات ترلاسه شوي چې د دغه ولایت سربیره نور ولایتونو او مرکزونو ته هم انتقال شوي دي. د لغمان ولایت د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په سلګونه خلک په کرنیزو چارو بوخت دي چې خپل ورځنی اقتصاد هم له همدې درکه پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 شپته پوله، 1000 ایراني تومان 4 افغانۍ، 1000 هندي کلدار 1050 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلدار 533 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر وپانه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوځ یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځان وژونکي برید کې چې د هندي ملیشیا له 30 زیات غړي ووژل شول، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس لري. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. زما همکار نوریاس نوري دا موضوع څارلې ده او همدا بار سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د هند د پوست د جک پوری قومندان په ورستی برید کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI دلاس لرلو د اداو په اړه څه ویلي دي؟
بل مراد صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 پولیس ووژل شول، د هند پوځ جکپوري قومندان ډګر جنرال کی جی ایس دیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې تیره اونۍ د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان په هغه برید کې چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد سخدریزي ډلې منلی لاس درلود. دغه برید چې د پلواما په سیمه کې شوی او لږ تر لږه څلوېښت پولیس پکې وژل شوي وو، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ یې کړکېچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه وغنده او پکې هر ډول لاس لرل رد کړي وو. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قومندان جنرال ډیلون خبرلانو ته نن وویل چې د دغه برید د مشرانو پلمو چې تعقیب کړی، معلومه شوې چې هغه له پولې آخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی. دلون زیاته کړه چې د دغه برید چارې د ISI، پاکستان او جیش محمد ډلې قومندانانو تنظیم او کنټرول کړی، خو هغه د خپل دغه ادعا د ثابتولو لپاره مراتب اسناد او شواهد وړاندې نه کړل. دلون دومره وویل چې د دغه برید او په هغې د پاکستان د مشکوک رول لرلو په اړه د روانې څېړنې په اړه نه غواړي په جزئیاتو وغږېږي، خو دا څرګنده ده چې ISI له جیش محمد ډلې سره نږدې اړیکې لري. پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپله دغه ادعا ثابت کړي، د دغه حمله په اړه دی یو خلاصه او باوري څېړنه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل ښیي. چارواکو وویل د دوشنبه په ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغه ځان وژونکي حملې د یو مشکوک تنظیمونکي په ګډون درې سخت دریځي ووژل.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د زیات شوي کړکېچ د کمولو لپاره له ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي څه ویلي دي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجلې اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د ده په وینا د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشي ویلي دې ته اړتیا ده چې د دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګري ملتونه باید دغه کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشي دغه راز هند تورن کړ چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد له دښمنیو ډکو الفاظو ته مخه کړې.
بله، ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري مو واورېدل چې اوس چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، د هند پوځیان وایي چې په دې برید کې چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې شوی او څلور څلوېښت هندي ملیشې پکې وژل شوي، د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI لاس لري. او بلخوا بیا پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سولې په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د شل میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یادې مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نه یوازې دا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حمله وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوی چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه یې پر ضد شي او انزوا ته یې بوزي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې که دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکي هیوادونه یو لاس شي، نو لري نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحرانه ونه شي وستلی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي هیواد د افغانستان د امن پر موافقه کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربي اماراتو په همغږۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقه کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورځپاڼې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله لیکلي که افغانستان امن شي، نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي.
په سر مقاله کې وړاندې راغلي. دا خبرې داسې محل کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبري پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. او هیواد دولتي ورسپانې هم پاکستان ته د سعودي د ولیعهد سفر ته په اشاره سره لیکلي دي چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزوري اقتصادي حالت نشي راویستلی، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره سعودي چې غواړي پاکستان د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټکټانه غواړي چې پاکستان په اوسني ملامت اقتصادي حالت کې نشي پوره کولی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سرمقالې لیکوال لیکي، تازه په تازه د ایران او سیستان بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي او ایراني ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوځ او حکومت تر ملاتړ لاندې خوندي دي.
تاسې زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په خارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړی کمیسون په کار پیل کړی دی. د وزارت وایي ازادي رادیو ته ویل چې دا کمیسون به ډیر شر له کابل ښاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. ځینو کابل ښاریانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ځینې چارواکي او زورواکي له دولت او خلکو سره له همغږۍ پرته په خپلو نمونه واټونه نوموي. دا د قانون خلاف عمل دی. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره یې د همدغې ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسون لخوا پر مقررې کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو د جادو د نومولو د کمیسون په نامه باندې، چې دوی خپلې 15 ورځنۍ جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. هغه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نمونه دي وساتل شي. د جادو او د واټونو نمونه کمیشن کی تصویبی کی او بیا هغه زایونه به د خاروالې د خان رسمن د تصویب د کمیشن نوروز تر رسمن نومول.
دا دغه وزارت په خبره هڅه کیږي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل خار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجال نشوي دي. پروسته یو څول سیسو کې د کابل ښار ډیری واټونه لخپل اصلي نمونه اړول شوی او په خپل سری ډول د اشخاصو په نوم نومول شوی چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. له دې سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نمونو نومول کیږي چې خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي.
نام احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. منم احمد نصیر د کابل اوسیدونکم. زما غوښتنه له هغو کسانو نه چې واټونه په خپل نوم نوموي دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره دې همغږي ولري، دویم دا چې په دې اړه دې د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم دې واټونه نومول شي چې ورته یې ولري. فرهاد کابل شهر اوسیدونکی یم. ډېری داسې واټونه شته چې ځانګړي نمونه نه لري. هر چا که زورواکي او که چارواکي دي په خپل خوښه یې نومولي دي چې دا د قانون خلاف کار دی.
خوب کار نه سه، خلاف سه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نمونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. شریف صاحب د کونړ ولایت نه. زه یو غوښتنه لرم، هغه دا چې په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خوا کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جکو خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مهاجراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. غوښتنه کوم ترزو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. زد ولایت روزګان د ګزر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. دا زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د متخان په نامه دی. چین ګران ورور نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران ویری اوبه خوري دي. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د نس پر نس ناست مرضی اخته دي. اوس له اوبه خوري د حالان چې تېر وخت هم موږ به نه لرو. اوس به دا غمیزه ډېر زیاته شوې ده چې اوبه خوري دي. کوچنیان د نس ناست په مرضی اخته دي. سپین ویری اخته دي چې دا اوس دوه دانې مړ شوي دي. او نور دا خبره اوس د خپل مریض یم او کوچني مریضان مې له سره دي چې دا اوس اقتصادي کمزورې دي او خلک هم کمزورې اقتصادي کمزورې نه لري. اوبه هم خوري دي. موږ دا غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسوي.